له تیرو دریو کلونو رئیس وسلوالو طالبانو چار چاپیره په 15 کیلومتری کې د وروزګان د ولایتي شورا د مسولینو له قوله ماسره کړي او د دغه ولایت شاوخوا 90 سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، وروزګان.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې زما رایه زما حق پروګرام لرو، خو اوس به اجمل اند د دې ساعت لنډ خبرونه در واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شوو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوې. مایک پامپیو پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفون د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د جنګي وسایلو سره نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غرابي کمیټې د 2019 میلادي کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 ته رسیدلی. دغو چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون څو موقعیتونه په نښه کړي وو. په کولمبو شاوخوا ساحو کې د شوو چاودنو په ارتباط تر اوسه 14 کسان نیول شوي دي. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سعودي عربستان کې د پرونی حمله مسولیت منلې. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون د ریپورت لمخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو حمله شنډه کړې شوې. په ریپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په پیښه کې څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي.
اوس هم زما رای از ما حق پروګرام اوري چې انتخاباتو ته ځانګړې دی.
زما رای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا 8 میاشتې اوړي، خو لا هم د یو شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. په دغو انتخاباتو کې له بېلابېلو ستونزو سربېره یو شمیر ښځینه کاندیدانو او ښځینه رای ورکوونکو ادعا کړې چې له دوی سره تاوتریخوالی سوی او حتی د رایو په مقابل کې ورنه ناروا غوښتنې هم سوي دي. دوی د پخوانیو کمشنرانو په ګډون د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني چارواکي په دې چاره کې اپړه ګڼي. اوس د افغانستان ښځو شبکه هم وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼې ښځې له جنسي ځورونو سره مخ سوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو نظرو بنسټونو هم ورته څرګندونې کړې وې. له دې سره یو شمیر ښځو چې په دغو انتخاباتو کې د نماندانو او یا ناظرینو په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا دوی هم دغه ناروا غوښتنې سوي دي. له کابل ولایت ولسی جرګې ته کاندید فهیمې بابکرخیل او د انتخاباتو ښځینه څارونکې نظیفې بارکزی ازادي راډیو ته وویل
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نخورد و تهدیدش کردم. پشت تلفن گفت که رای هم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کم کنیم.
ستونزی خو واقعا چې ډېر زیات شتون درلودله په ننګرهار ولایت کې. خویندې د ډېرو ستونزو سره مخ وو چې هغو د جنسي ځورون سره لومړی پاتو سره د امنیت ویروان.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې 411 ښځې کاندیدې وې. سلګونه ښځینه څارونکو انتخابات څارل او لکونو ښځو رایه ورکړې. افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له بېلابېلو ستونزو سره په خوا کې د جنسي ځورونې په تور څارنوالي ته معرفي کړې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې دوی د پخوانیو کمشنرانو دوسیې څېړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوي کمشنران وایي چې دوی دغه ستونزه درکړې او په راتلونکي کې د دا ډول ستونزو د حل لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا چې آیا دغه ستونزه به حل سي کنه که حکومت دا ډول قضیو ته رسیدګي ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځې په پوره ډاډ ځان کاندید کړي، آیا ښځې به بیا هم له تاوتریخوالي پرته خپلې رایه وکاروي کنه، په دغه اړه مو رابلل سوي باس کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنره شریفه زورمتی وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکاره او ښځینه فعاله ملالۍ شینواری مېلمانه کړي دي. همداشان دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي او د لوی څارنوالۍ مسؤلینو ته هم بلنه ورکړې وه، خو دوی بحث ته حاضر نه سول. مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. اغلی شریف زرمتی وردګ، تاسو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر پاتې سوی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي راپورونه ورکول کیږي، هغه وخت کې چې تاسو د وخت کمشنران وای، هغه وخت کې داسې قضیې راتللې کمیسیون ته؟
دوره دی کار کې هیڅ کله موږ هم نه دی اوریدلی سي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وسی، بلکې د خپل کمیسیون له طرفه. اما په عمومیاتو کې کراسو، په عمومیاتو کې تبن د ښځو په وړاندې د یو رای ورکوونکي په صفت باندې، د یوې کاندیدې په صفت باندې، د ځینو ډلو ټپلو له طرفه، د ځینو اشخاصو له طرفه تبن ځورول سته، ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سته، ځینې ګوت څنډنې ورته سته، مثلا ټلیفونونه ورته کیدل په هغو وختو کې هم. اما د موږ په دوره کې لکه زه د هغه وخت د یوې کمیشنرې په توګه باید ووایم سي، هیڅکله هم د ما نه یادیږي سي د یوې هغه یوه خور څه غواړي ځان نوماند کې ولایتي شوراګانو ته یا ولسي جرګې شوراګانو ته د کمیسیون د هیڅ کارمن له طرفه ورته خدای مکې ستونزه نه ده رسېدلې. اما کچیرې په ټولنه کې دا وړاندې کېدل د یوې رایې ورکوونکې په صفت باندې او یا د یو داسې کاندیدې په توګه باندې سیدا سیمو کلو او بانډو ته تلله، په ښار کې ګرځېدله، د خپل ځان دپاره کمپاینی مبارزه مخته وړه، په دې کې شک نسته حتما به د ستونزو سره دا مخامخ شوي وي.
مرالې شینواري، په عموم کې راته ووایه، د راپورونو په اساس باندې ځینې ښځو سره چې کاندیدانې دي او هغه ښځې چې رایې ورکوي تاوتریخوالی ورسره کېږي، حتی ځینې نور راپورونه هم ورکړل شوي دي. څومره جدي دي د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې چې کله یو ښځه غواړي کاندیده سي او رایه ورکړي؟
زما په نظر ننګونه شته، او خصوصا د ښځو په وړاندې په ځانګړې توګه ننګونه شته. دی د مختلفې بڼې لري، مثلا دا ځورونې د دوی د جنسیت نه که مقابل لوری مثلا پوشی چې د ښځه چې زور دغه کی، یعنی حساسه ده د خپل آبرو حیثیت او عزت په وړاندې، نو ډول ډول زورونه سره مخامخ کوي. مثلا یو نارینه نه غواړي چې رایې مثلا تقسیم شي، نو د دې د قوم نه کومه ښځه ودرېږي، بیا هغوی دا کار کاندي چې دغه ښځو قوم تحریکوي. مثلا خپل د قوم مشرانو ته وایي چې ښځې ته نو چاره یې ورکړې ده، یا مثلا مختلف تقاضاوی تریکیگی لبادا مرغه کله چې دوی رای سره مثلا تاسو دا دفعه هم ولیده چې ځینې خود دا شکایتونه لرل چې دوی تا نامشروع تقاضا تر شوی ده. دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې شته، او که زه سترګې تر پټې کړم نو په حقیقت کې به ما خپل د جن سره خیانت کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې دا پلان لمخې دا کارونه کیږي؟
بالکل. اصلا دا د ښځې راتک سیاست د خپل یو لوی ننګونه ده، یو لوی چیلنج ده د ښځو په وړاندې. اول چې کومه ښځه غږ وچتی، هغې ته خلک وایي چې دا بې حیا ده. دا د ښې ښځې تعریف په دې ټولنه کې د چپ خولې تعریف دی، چې باید خولې چپ وي، سری ټیټي، غږ اوچته نه کړه، هر څه وزغمي. هغه ښځې چې سیاست ته رادانګي، طبعاً چې هغوی غږ لري، هغوی غوښت د نه یوازې د خپل غږ خاوندانې، بلکې د نورو غږ منعکس کوي په ټولنه کې. دا ډول ښځې د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کېږي. همداسې په ټولنه کې د سیاستوالې ښځې تصور همدا د یوې سیاستوالې په اړه چې هغه به بد اخلاقه وي، په داسې حال کې چې که تاسو وګورئ د نارینه و په پرتله ښځې هم د اخلاقي پلوه ښې دي، او هم د اداري فساد د پلوه ښې دي. داسې نه وایم چې بالکل په ښځو کې دا ستونزه نشته، اما که پرتله ایزې وګورئ د نارینه و نه په ښځو کې دا کچه راټیټه ده، خو زیات توجه یا پاملرنه ښځو خواته. اوس پاتې شو د ښځینه دغه نه، یعنی د ښځیتوب نه د ناوړه ګټه اخیستلو، چې کله سیاست ته ترادانګ او دا د ستا په مخ کې ودرېږي، لکه کله چې ټاکنو ته ترازي که رقیب دی یو نارینه و، هغه دا ګوته در باندې ږدي چې دې ته رایه مه ورکوئ، دا یوه بد اخلاقه ښځه ده، دا یوه بې حیا ښځه ده. او حتی که تاسو وګورئ یوه ښځه که خپل عکس یو چرته سریخ که د لاندې یوه کنځله ورته لیکل کی، زینی زوانان یا اغا دلی چی پا مخالفت دی تیم دی خزی سرائی دوی راپورته کی گی با درد دیوی خزی پا حیا و پا ناموز و پا عزت
بانی دا آخو خلق دی چی دی پلان لمخی دا کار کی تر سوپر یو اون دی پا موار کندی رای کمی سی و دی بل زیادی سی دلتا دی کمیشنران استون زده جینی وقت کمیشنران و انتخاباتی چارواکی هم دا غسی عمل بانده لاس پوری
دی تا خوزر آزم کنه اوز دا خزی خود خپل عزت و عبرو های حیثیت و نوم پروران دی اساس دی اوز دا غسی دا دغ موقعی نه هر چو گتا پورتا کهی آغا که کمشنری که مثلا دیف سی پی و منطقه که هر چو که چی پا قدرت که اوسیگی آغوی وی چه مثلا حتی که دیشی چه دا یو چارواک اوسی چه ایوی خسته وی چه زبستارای در تخراب کرما که تا مثلا داس نامشروع علی که ونه لری اوز منگا پا طوله نکی یواز اغا خزی تا بیا بد اخلاق ویل کیگی که چرت دا دی ناری نخبری و منه لی نو اغا خزی تا بد اخلاق ویل کیگی اغا ناری نا چه دا وراندیس که دا فشار راولی اغا تا چوک سنوائی پاتشو پا قوانینو که زنگره نیده نشته چه که یو خزا وزاورا ولشی پا انتخاباتو که داغی ده پار ده زنگری کودو نموجودو سی نشته داشه عمومیت دی او پا عمومیتو که چه سراغ لور برابر شیوی بی او که نر رانغ لحیت من لاوسا پور اغزی تا نیو رسیده لی پا دی طوله نکه چه خپل واقعی ستونزی تشخیص کرو او داغه ده پاره ده حل لاری و مومو ده غلطه چیزه استاسو راوستیم زد رای جمهور مشاوره ایم ولی زد ده چاکنو پا برخه کی یا که تاسو گوری اغای و بیل اداره ده باید کم چوک چه چاکنو پا کمیسون که گمارل کی گی که اغا خدزی اغا باید ده خدزو پا اغا طول و دردونو خبره اوسی او که یو ناری نهمی آغا باید دومره لوړ حقوقی پوها ولری یا سیاسی پوها یا ټولنیز پوها ولری چې پدې پوي شي چې کوم یو خزه په انتخاباتو کې د څه ډول ستونزې سره مخامخ کېدې شي او یو نارینه د څه رقم ستونزې سره
په دې وروستیو کې آزادۍ رادیو سره جنو خزو چې هغه کاندي دی وی او ځنې خزه چې رائے ورکړې وي دا سه مرکی کړي او په کې دا کړي و چې خپل د کمشنرانو له خوا لوړ پوري چارواکو له خوا هغه کسان چې کمیسون کې کار کوي دا سه تاریخوالي سره مخامخ شوی دي بلا بیل تاریخوالي وي نو دلته ستونزې په چیرته ده یعنی کمشنرانو کې ستونزه وکړه خپل کاندید کې ستونزه
بدبختانه باید ووایم په ډېر تاسف سره او د شرم خبره ده کله چې دې موضوع ته راځو وایو سي دی وی کاندید سره د کمشنر له طرفه ولی یو تاریخوالی باید وسی نه باید یو کمشنر بلکې د یو انسان په صفت دی او افغان په صفت دی او مسلمان په صفت باندې هیڅکله باید د نارینه له طرفه د یوې مېرمنې سره د یوې جنکۍ سره تاوتریخوالی ونسي شریعت هم بند کړی دی منع ده په تاسف سره باید ووایم د یو افغان په صفت دی او مسلمان ورور په صفت باندې څنګه د ځان ته دا اجازه ورکړې ده سي د یوې خور نه سي هغه په یوه هیله راغلې ده د افغانستان د پرمختګ دپاره د افغانستان د مېرمنو د پرمختګ دپاره یې جرأت کړی ده په داسې یو جنګ ځپلې سیمه کې یوې کورنۍ خپلې لور خپلې مېرمنې خپلې خور ته اجازه ورکړې ده سی هغه ځان ونوموي ولسي جرګې ټاکنو ته یا د ولایتي شورا یا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته او کله چې دا جرأت کوي د خپلې کورنۍ اجازه ترلاسه کوي کورنۍ ورباندې اعتماد کوي سي په ټولنه کې د موږ خور لور باید خدمت وکړي نورو خوندو ته او کله بیا سي دا راسي د یو ناسالمه انسان د نامشروع غوښتنو قربانی کیږي زه فکر کوم سی پی دی کی یوازې د ماو د تا مسولیت نه ده یوازې د کمشنر مسولیت نه ده بلکې دا د دې د کورنۍ تربیه نه اساسي توپ کوي کله که یو څوک ناسالمه تربیه ولري زه فکر کوم سی هغه بیا د هر څه سرحدونه ماتوي اقتدا بې تفاوته ده سی زه د یوې مېرمنې د یوې خور نه د یوې لور په صفت یو افغانه جنکی ما ترزی یا یو مرمن رزی دی پروسی تا ولنده کیگی دیگه نولی نمشروع غختنه وکم یا دی پیسو غختنه ورنه وکم او یا هم دیگه پا مقابل که تاوترخواله وکم بیا هم رزم دیتا سی دوی با دی اسلامی ارزختونه نبی خبره پات سویدی او دی دی افغانی ارزختونه ترپخو لنده کولو سر خپل نفس دوم رو وربانه غالب سویده سی دوی اغا سرحدونه مات کردی لخپل حد نزیاد
زیات تجاوز کړی دی.
تیرم دغه راګم د سی چوپ پاتې سی حکومت ورته کوم دوسیې دی قضیه د رسیدګي ونه سکړای پراتونکو کې به خځه ځنه کاندید کې به خځه رائے ورکي نو دلته څه کول پکار دی حکومت چې د قضیه څه ډول تعقیب کړي.
زه خو فکر کړم چې تبن چې سیاست ته به بیا کمې ښځې رادانګي ډېرې زړورې بچې نه یي هغه به چې لږ لږ یو څه کورنۍ فشار ورباندې نو که چېرته زمونږ په ټولنه کې مونږ د ښځو دپاره اصلاح رامنځته نه کړو مونږ به د ښځو دپاره پرمختګ ونه لرو. خصوصا زمونږ په ټولنه کې چې یوه سنتي ټولنه ده د ټولنې اخلاقي بوج ټول د ښځې په اوږو بار دی. ښځه باید سیده روانه اوسي ولو که نارینه زر وارې کوږ هم روان وي. دا زمونږ د ټولنې هغه اساسي ستونزه ده. اړینه ده چې موږ ورته قوانین یا کوډونه ډېر قوي جوړ کړو.
البته د انتخاباتو په قانون کې که د جزا په قانون کې
دواړو کې موږ یوازې د انتخاباتو په قانون باید بسنه ونه کړو. که غواړی چې مثلا ما خپله قضا لوستې ده دلته که یو قاضی یو څارنوال مثلا اقامه د داوا که صرف په یوه ماده باندې استناد وکه اغه داوا ډیره کمزوري راځي. ولیکه څو کوډونه موجود سي او هغه د کوټ کاندي چې دغه 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 کوډونه په اساس باندې دغه سړی په دغه مر باندې جزا باندې محکومي بیا هغه ډیر قوی راځي.
او تر ډیر زیات ستونزه دلته موجوده د ګوتنې ولکیږي وای چې کله د خدو سره په وړاندې تاریخوالي قاضی څارنوالي تزيد کوډونه چې تمخ یادونه کړی نشتون په واجب باندې اکاسته برات ورکول کی ګستونځ بیا موجود دی. عدالت د قضې نه تعقیب ګستونځ هم ته په کوډو کې ده.
خبره هم په کوډو کې ده هم په ثبوتونو کې ده. کله کله د ډیر منډ تر ډې دا ډیر زیات زورونه مثلا کڅوک یو دغه یو قضې را مختکیږي باید سارنوال مدعي العموم دغه ټول بوج په غاړه واخلي چې زه دغه څارنوالۍ او قضا او قوانین وننګول شي. وزارت د عدلیه نه پوښتنه وشي چې تاسو د یو قانون جوړونکي مرجع په توګه د دغه ستونزو د حل لپاره څه فکر کړی دی.
شریف زرمتی وردګ، ممکن دغه لومړۍ پیښې نه وي، کېدای شي وروسته هم تکرار شي داسې پیښې، ځکه ټولنه هر ډول خلک پیدا کیږي. خپلو ښځو ته هغه څوک چې ځان کاندیدوي او هغه ښځې چې رایه ورکوي هغه دغه ستونزې په وړاندې باید څه رقم برخورد
وکړي. ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. که چیرې لوی څارنوالۍ دغو دوسیو ته پوره رسیدګي وکړي او په ډېره ګړندۍ توګه ورته رسیدګي وکړي محکمې ته وسپارل سي، زه فکر کوم چې 40% به په دې کې د افغانستان د ولسونو اعتماد نور هم زیات سي. هم په دې پروسه باندې هم د افغانستان په حکومت باندې
خلک به باور پیدا کړي چې
دغه
ستونزه رامنځته کړې وه د عملو په جزا باندې ورسېدل.
دا یو اړخ ده. دوم دا په شرعي لحاظ باندې که چیرې دغه تیر کمشنران که واقعا داسې پیښې سوي دي او ډېرې نورې پیښې ورنه سوي دي، همدا وجه وسې دوی څارنوالۍ ته معرفي سو که دوی د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسېږي ولس اعتماد پیدا کوي. ولس اعتماد پیدا کوي او خوندې به په ډیر جرأت سره وتوانېږي سي خپل ځان ونوموي، نورې خوندې به په جرأت سره وتوانېږي سي د رای ورکوونکو په صفت باندې هغه خپله ونډه واخلي او خپل ځان تثبیت کړي، خپل هویت تثبیت کړي، د ولس لپاره ورسي، خپل د خوښې وړ نومان ته رای ورکړي.
د دې ستونزې د حل لپاره تاسو شخصي وړاندیزونه څه دي؟ څه باید وسي؟
زما شخصي وړاندیز دا دی چې هغه نهادونه چې د ښځو د حقونو پلوي دي باید دوی دغه ګوچته کړي او ووایي چې دغه ستونزې په دې قوانینو کې موجود دي. یعنی یو څېړنه باید وشي چې کومې ننګونې شته چې د ښځو حقونه یې تر اغیز لاندې راوستي دي.
د ښځو
چارو وزارت د دې مسؤل دی چې باید دا کار وکاندي. په څنګ کې مدني نهادونه دي چې هغه باید دا کار وکاندي. ځینې نور بیړنۍ چارې د کچرته دا ستونزې منګه غواړو چې عاجل حل شي، نو خبردای چې دا د کمیسیون سره شریک شي او کمیسیون دې ته متوجه شي چې دغه خلا موجوده ده. اوس خود نه کې مرغه دوه خزي دي چې د انتخاباتو کمیسیون په راس کې واقع دي.
دلته یو پختنه بلم ده، مسولیت خزه ته مور ګرځي، خپل کاندید خزه ته ورای ورکوونکی خزه
کوي. وخزه ګوري کوي وخزه په خپل حق نه پويږي نو هغه ځان نه کاندیدي. ځکه دا کله چې دا راوځي د ټولنې ته د خپل حق د دفاع لپاره نه راوځي، بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي. یوازې د خپل جنس هم نه، بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي، چې هغې کې نه
راوځي.
بالکل نو، اړینه ده چې دا اول ځان په وسله سنبال کاندي، جرأت ځان کې په هغه په بشپړه توګه پیدا کړي چې وکړی شي په بشپړه توګه د خپل ځان او د نورو د حقونو مدافع وسي. او په دې هم باید وپوهیږي چې کله څوک دغه رقم ستونزو سره مخامخ کیږي، کومه د حل لاره باید ځان دپاره ولټي.
یو واقعیت کېده چې ته ما سره دا ونه منې، خو بیا هم په ټولنه کې یو واقعیت موجود ده، کله چې خپله ښځه زمینه برابره نه کړي د تاوتریخوالي یا د ناروا د غوښتنو نر هیڅ واقع اقدام نه کړي، دلته پړه چا ته ورګرځي؟ یعنی نیمه پړه ښځو ته نه ورګرځي؟
که یو فیصد هم نارینه وی په دې کسې داسې زمینه مساعدوي، هغه بیا خدای مکې د ټولو نارینه وو دپاره خدای مکې د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي. هیڅکله نه، زه د ټولو نارینه وو د دې کار هغه نه کوم. خدای مکې سي ټول سړي په همدې لاره باندې روان دي، خو زیاتره وختونه تاوتریخوالی د نارینه وو له طرفه صورت نیسي د ښځو په وړاندې.
که راسو په عموم کې د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیزونه ستاسو څه دي؟ هم حکومت، هم کمیسون، هم یو ښځه، هم رای ورکوونکي، ځکه دا ټول دخیل دي په همدغه موضوع کې. د حل لارې چارې څه دي؟
د حل لارې چارې زیاتې دي. د ما اولینه غوښتنه، خوندې باید خپل ظاهري حالت څنګه وساتي، شرعي اسلامي حجاب مراد کړي، یو درون ټکرای په سر کې، مثلا د هغه غلیز تیز آرایش نه خودداری وکړي، لکه څوک سي مثلا د ودونو په محفلونو کې خپل ځان جوړوي او محفلونو ته ځي، له دې نه باید ډډه وکړي. یو خور کله سي د سیاست ډګر ته راوځي، کله سي په اجتماعي برخه کې کار کوي، کله د ښوونکي په صفت په هره برخه کې سي خور له کور نه راوځي، اولین شی داسې خپل جامو ته او خپل ظاهري حالت ته باید ډېره متوجه واوسي، تر څو د نورو نارینهوو د جلب وړ ونه ګرځي. کله که یو میرمن له کور نه راوځي او نور نارینه ځان ته جلبوي، نو دلته بیا موږ پړه په دواړو لورو باندې اچولی سو. له دې نه بهر علاوه، د هغو ورونو نه چې د دوی د کور نه ښځینه په داسې یو محیط کې لکه افغانستان غوندې محیط سي، موږ یو اسلامي هیواد یو، فضل د خدای، او شرعي حجاب باید مراعت کو. د دې نه بر علاوه، افغاني دود و دستور ته په کتلو سره ټکرای په سر کو، مثلا خپل ظاهري حالت د ټولنې د فرهنګ سره څنګه برابر کو، د له هر څه نه ډیر مهم ده. خو کله که یو میرمن له کوره راوځي، د غیر کورنۍ نارینه او هغه مشران خوندې مندې په دې کې ډیر رول لري. څنګه کولای سي د ما لور د کور نه وځي، زه خپل لور گئیز باید په څه حالت کې ووینم؟ که هغې په و قلمه باندې آرایش کړی وي د کور نه وځي، دا د یوې مور دنده ده چې خپلې لور ته ووایي سي، بچیه که ته یو محیط ته ځې د نارینه وو سره وګه په وګه باندې کار کوې، خپل ځان باید د یو نر په صفت باندې آماده کړې دې ته سبته په دې ډګر کې کار کوې، او ته باید ډېره پاکه بی آلایشه د یو ظاهري ښایسته افغاني دود او فرهنګ سره برابر، د شرعي اصولو سره برابر، ته باید د میدان ته ووځې کار وکړې. د کورنیو دنده هم ده، د مشرانو دنده هم ده، او په دې کې د افغانستان دینی علما زیات رول لري چې د خلکو اعتماد په ټوله ټولنه کې څنګه را جلب کړي.
انتخابات خپلواک کمیسون قانون نوی سوی ده، کمیشنران نوی سول، موږ تاسو له نوی قانون او نوی کمیشنرانو سره د راتلونکو انتخاباتو ته ځو. په دې برخه کې د ښځو سره تاوتریخوالی یا ناروا غوښتنو په اړه باندې ځانګړی طرز العمل قانون نه ده موجود، تاسو وړاندیز د انتخابات خپلواک کمیسون ته څه ده چې په دې برخه کې دوی باید څوک څه رامنځته کړي تر څو پورې اسانتیا به رامنځته کړي او دغه ستونزه حل سي؟
باید ووایم چې کله دغه نوي کمیشنر صاحبان د ټاکنو خپلواک کمیسون کې وګمارل سو، فشار د کار ورباندې زیات و. د دومره ستونزمنو او کړکیچنو دوسیو سره دوی مخامخ دي چې د هغوی پاکول ورته ډیره ستونزمنه خبره ده. خو که چیرې د ښځو چارو وزارت په دې کې هغه خپل وچت ګامونه پورته کړي وای، د افغانستان د حکومت سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره د موضوع شریکه کړي وای چې د افغانستان د ټاکنو د قانون کې یو څو یا یو ماده دو ماده هر څومره چې ورته اړتیا پیدا کېدله په دو مادو باندې کار کړی وای په ګډه هغه بنسټونه سي د ټاکنو دپاره د پرمختګ دپاره کار کوي. هغوی یو طرزالعمل لیکلی وای، پیشنهادونه یې کړي وای، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یې شریک کړي وای، د حکومت سره یې شریک کړي وای. زه فکر کوم چې دا ستونزه به حل سوی وای، د دې په خاطر سی رسمي به په قانون کې جای پیدا کړی وای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن پخوانی کمشنری شریفی زرمتی وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینوارې دا چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ مننه کوم. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې.
زما رایا زما حق.
میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خپرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
افغان دستر گو تور وارو